السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونه کو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان زندول خدای پوزي اقدام د میز لسره نه لري کوي هغه پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنکړل په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 3000 نور نیول شوي دي ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پانه وایي د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې دغه کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي د آی آر سی موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوې سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي پینځنوی سلنه نور ویل چې د ژوند ستونزې انګالي پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم زندوي د ژغورنې د نړیوال کمیټې موندنې ښیي چې د شپږو میاشتو څخه د کم عمر 93% کوچنیانو او 43% د 2 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د مور شیدې ورکول کیږي او دې ته په کتو اټکل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې به 1.2 میلیون امیندوارې یا شیدې ورکوونکې میرمنې د شیدې خوارځواکۍ سره مخ شي آی آر سی له 1988 کال رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیر 2015 کال کې 5 ولایتونو کې 180,000 کسانو ته مرستې رسولې دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پخواني حکومت څخه په نظام باندې د داخلي بنسټونو 3.3 میلیارد افغانۍ پورې تصفیه کړې ده د طالبانو د حکومت مالی وزارت پرون چهارشنبه وویل دا پیسې حقیقي او حکمی اشخاصو ته د 1402 مالی کال څخه د 1404 مالی کال د لیندۍ میاشتې تر پایه پورې د عمومي بودیجې له لارې تادیه شوي دي اعلان زیاتوي چې دا اقدام د اقتصادي ثبات او دوامداري ودې لپاره شوی او په خصوصي شرکتونو مالی فشار کموي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې له تیر حکومت څخه په نظام باندې څومره نور پورونه پاتې دي خو مالیه وزارت ویلي ټول هغه اشخاص او بنسټونه چې په نظام باندې دا ډول پورونه لري له اړینو اسنادو سره دې وزارت ته مراجعه وکړي اروپایي ټولنې د اوکراین د بودیجې او پوځي اړتیاو لپاره د 90 میلیارد یورو پور تصویب کړ اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې دغه پور په راتلونکو 2 کلونو کې د اوکراین د مالی اړتیاو د زیاتې برخې د پوره کولو لپاره ورکوي دا اقدام په روانه جنوري میاشت کې وروسته له دې کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په 13 دسمبر میاشت کې پر دې غور وکړ چې اوکراین ته د اتحادیې په هیوادونو کې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو په ضمانت د جبراني پور په ځای د دې ټولنې د بودیجې څخه پور ورکړل شي تیر کال نړیوال وجی صندوق آی ایم ایف اټکل وکړ چې اوکراین به د 2018 او 2020 کلونو لپاره شاوخوا 15 میلیارد یورو ته اړتیا ولري کیف وارد مخ دی راتلونکي پسرلی په پیل کې په خپل بودیجه کې د 1.1 میلیارد یورو کسر سره مخ دی په داسې حال کې چې واشنگتن ویلي اوکراین سره خپل مالی مرستې کموي اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د دغه کسر لویه برخه به پوره کړي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیلېږي د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا زیمبابوې او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې سره وکړي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله به خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د جمعې په ورځ ترسره کړي افغانستان د دغو لوبو لپاره د تیاریو په ترڅ کې 2 تمریناتي لوبې له استرالیا او سریلانکا سره ترسره کړي د جام د سیالیو پای لوبه به د فبروري په 6 ترسره شي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران اعدامونه درولي خو دای پوځي اقدام د میز لسره لري کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال سمیم نعیمي د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي په هغه هیواد کې افغان خبریالان هیڅ خوندیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخله است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو یو شمیر کسان بیا د روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري.
ډاکټر به پیسونه اخلي 2300 روپۍ پیسم درنه واخلي، نو موږ سره جب کټول 300 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
رحول عزیزی چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي که ښه زمینه او امکانات ورته برابر شي ښایي نور ځوانان هم وروزي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو اعدامونه ځنډولې دي. هغه د بلوري ډیرو مهمو سرچینو په حواله دا خبره وکړه، خو په ټول منځني ختیځ کې کړکېچ لا هم لوړ پاتې دی ځکه چې د تهران پر ضد د امریکا د پوځي اقدام احتمال شته. ترامپ پرون چهارشنبه د جنوري په 14 په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل، هغوی ویلي دي چې وژنې درول شوي دي او اعدامونه به نه ترسره کیږي. نن باید ډېر اعدامونه ترسره شوي وای، خو دا اعدامونه به ونشي او موږ به دا خبره معلومه کړو. ترامپ زیاته کړه، موږ ته باوري سرچینو دا خبره کړې او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې ایرانی چارواکو وروسته له هغې تر ټولو سختو او ظالمانه ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه کسان د حکومت پر ضد لاریونونو ته راووتل. دا اعتراضونه د 1991 کال د اسلامي انقلاب د پیل راهیسې د مذهبي واکمنۍ پر وړاندې له سترو ننګونو څخه بلل کیږي. امریکا میشته د بشري حقوقو د څارخ په لوکه بنسټ هرانا وویل چې د هغو کره او تایید شو معلوماتو له مخې چې ترلاسه کړي دي، د جنوري تر 14 پورې په دغو اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2403 ته رسیدلی او له 8000 څخه زیات نور نیول شوي دي. خو د دغه بنسټ په خبره ډېرې نورې سرچینې وایي چې د وژل شوو کسانو اصلي شمیر ښایي څو چنده زیات وي. د تاو تاریخ جنو سختو ځپونکو اقداماتو په اړه راپورونو ته په پام ترامپ څوزلي خبرداري ورکړي چې متحده ایالات ښایي د وژنو د درولو لپاره لاس په کار شي. هغه په عین حال کې له ایرانیانو هم غوښتي دي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران له دننه د وضعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کول او کره کول ستونزمن شوي ځکه دي چې چارواکو د لاریونونو له پیلېدو لږ وروسته انټرنیټ بند کړی او تقریبا ورته هیڅ لاسرسی نشته. دا اعتراضونه د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او د ایراني ریال د ارزښت د سخت لوېدو له امله له تهران نه پیل شول چې وروسته د ایران نږدې ټولو ښارونو ته وغځېدل. د انټرنیټ د څار بنسټ نت بلاکس د جنوري په 14 په یو خبر کړي بیان کې وویل چې شمیرې ښیي چې په ایران کې لا هم انټرنیټي خدمات پرې دي او دا هیواد د ډیجیټلي تیارو یو بل ورځ تجربه کوي. د بنسټ همدارنګ وویل په داسې حال کې چې په انټرنیټ بندیز له 122 ساعتونو څخه اوښتی، لومړني راپورونه د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلو څرګندونه کوي. د اتصال د نشتوالي له امله د وژنو کره شمیره پټه پاتې ده. د بشري حقوقو ډلو راپور ورکړی و چې یو نیول شوی اعتراض کوونکی شپږشت کلن عرفان سلطانی به د جنوري په 14 اعدام شي. هغه په اعتراضونو کې د ګډون له امله د محاربي په تور له نیول کېدو شپږ ورځې وروسته د اعدام له ګواښ سره مخ و. ترامپ د جنوري په 14 ناوخته له سی بي اس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل که چارواکي دغه اعدام ترسره کړي چې هغه به د روانو اعتراضونو د یو برخوال لومړنی اعدام وینو تاسو به ځینې کارونه ووینئ. ناروې میشته د بشري حقونو بنسټ هنګاو د سلطانی د خپلوانو په حواله د جنوري په 14 یعنی پرون چهارشنبه نو وخت وویل چې اعدام نه دی تر سره شوی خو جدي او رواني اندېښنې په خپل حال پاتې دي. د بنسټ وویل د عرفان سلطانی له خپلوانو سره په خبرو کې هنګاو ته معلومه شوې چې د هغه د اعدام حکم چې مخکې کورنۍ ته ویل شوی چې هغه به د چهارشنبه په ورځ عملي کیږي نه دی عمل شوی او ځنډول شوی دی. هنګال زیاته کړه د انټرنیټ د دوامدار پرې کېدو او د اړیکو د سختو محدودیتونو له امله ممکن نه دی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته د خبرداري په ترڅ کې تر اوسه دا نه روښانه کړی چې متحده ایالات به د ایران پر ضد څه ډول اقدامات وکړي او دا به کله وي. خو واشنگټن په سیمه کې د امریکا له اصلي هوایي اډې د پرسونل ځینو غړو ته مشوره ورکړې چې له اډې ووځي. دا وروسته له هغې چې تهران هغو ګاونډیو هیوادونو ته چې د امریکا پوځیان پکې میشتي خبرداری ورکړی و چې که واشنگټن خپل ګواښونه عملي کړي نو ایران به د امریکایي اډو پر ضد غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په عین حال کې د الوتنو څار ویب پاڼې فلایټ رادار څلیرشت د جنوري په 14 وویل چې ایران د الوتکو لپاره یوه خبرتیا خپره کړې چې له مخې د هیواد هوایي حریم پرته له هغو نړیوالو الوتنو چې هیواد ته د تګ او راتګ لپاره یې ځانګړې اجازه ترلاسه کړې وي د نورو ټولو الوتنو پر مخ انتړل شوی. دغه خبرتیا د څه باندې 2 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ وه. ویل کېږي چې ټرمپ د بیلابیلو انتخابونو په اړه غور کوي چې پکې محدود پوځي بریدونه د سپای پاسداران انقلاب پر ضد د پراخو هوایي بریدونو کمپاین او یا هم غیر پوځي اقدامات لکه بشپړ اقتصادي کلابندي او یا سایبری بریدونه شامل دي څو د ایراني امنیتي ادارو د اړیکو او پریکړه کولو سیستمونه ګډوډ کړي. په ایران کې د نن یو خبريال چې وتوانې د جنوري په 14 د ازادي رادیو فردا څنګه تر راپور ویلي ویل یو ټکسي چلوونکی ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه پر طبي مرکزونو بریدونه کوي ټپیان شوي اعتراض کوونکي تختوي او هغه کسان وژنه چې د لګیدلو امکان نه وي. د دې خبريال اداوي د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا په خپل وخت توګه نه دی تایید شوی خو دا د بشري حقوقو د سرچینو او د هیواد د نن له نورو راپورونو سره سمون لري چې د اعتراضونو پر ضد د سختو ځپونکو اقداماتو او د اعتراض کوونکو د ډلې زو وژنو خبره کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي افغان خبریال سمیم النعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل ښاغلی نعیمی د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د دې سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون او پاکستان کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې یو افغان خبریال هلته د خبریالانو بد وضعیت په اشاره ازادي راډیو ته وویل کچېره ښاغلی نعیمی له بند آزاد نشینو کېدای شي افغانستان ته اخراج شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ په اکسپانه خبره کړې وایي سره له دې چې ښاغلی نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې ورستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دی.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخله است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلی موضوع ده. د خبريالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزینه تمدیدېږي او امن هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی انتظار ډیر ځلمنېږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ
دي. اما چالشایست که خبرنگارا د یک شورا به او سر دچار هستند.
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې لیو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل ک چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نومې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبه مرغه دغه تګلارې د ملري او په دیش پورزو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پندې کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پیښور کې هم د ملري موږ ورته اندېښمن یو. کچېرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبريالانو ته بلوې ستونزې رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقوقو او د خبريالانو د ملاتړ مؤسسو څخه غواړو چې د خستنځ ته رسیدنه وکړي.
بګونی جدي تقاضا داریم ته به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادي څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبې افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري، د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومی په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولې دي. سره لدې چې دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړي او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واوري چې په هرات کې د امپارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي. روح الله عزیزي وایي کچېره په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او لدې لارې به ځان ته د ګټې وټې یو خسر چنه هم دوی برابر کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارو په یو راپور کې د مړینو لامل تنفسي ناروغي بللې دي چې د ژمي په سختۍ دوسرے پیخ معمولا په افغانستان کې ډیریږي. د پداسوال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په درې ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انټرل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوي او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختیدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 212 کسان مړ شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختیدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د راپور ورشوی اوڅد پاسه یو لک او وسل وی غره پیخو لډلې 208 کسان د تنفسي ناروغي ولعمل مړشوی چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 0.6% زیاتوالی خي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسي د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو د بیکاری له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سونتوکو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډیره زیاته ده، د خلکو غربت ډیر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو د سنه بقر روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپلم بيماري مریضي ما وزو ځان ته بچو د رزق نشم غټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونم اخلي 2300 روپیه پیسم درنه واخلي. نو موږ سره جب کټولې 2500 روپیه نه، ډاکټر به 2300 روپیه واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شری یا سرخکان د شکمنو پیخو لامل د مړینې یو او د ډینګي تویل عمله بیا درې پیخه ثبت شوی. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیخو سره سره د دې ناروغي لامل کوم مړینه نه ده راپور شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغي لامل د ماما یو 4 زوی مړ شو. نو موري وویل چې د ماما کورنۍ ډیره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ته زمونږ د ماما زوی ورکوټ او تقریبا درې نیم کال وو چې هم د شری د لاسه مړ شو. دا خلکو ډیره بې وزلی و پقیو، دوا تم لاسرسی نشته، دوایان هم نشته دی او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولی دي.
د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 دسمبر په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي و چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینی د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 دسمبر په روسیو کې دا هم ویلي وو چې په 2015 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 33 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي چې له امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریده او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان ځوان روح الله عزیزي وایي
د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او رزنیو تشویشونو د لیرې کولو یو لار ده. د زیاتوی له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورټي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکو له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ما ته ډېر ښه احساس راکوي.
د د په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه یې لامل شوی چې له ټولو ستونزو سره سره دا بوختیا پرې نږدي. روحالله عزیزي د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډاډ ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپله هوا ته پورته کیږي.
روحل عزیزی وایي کمالي توانیې درلودی چې یوه دوه کسیز چتر واخلي، نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزي هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه می نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم، خو له دې ورزش توګ نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم، ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لکه افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریحي ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پراشوټ له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنې نیسه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشت دی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احسایه کې چې ما لیدلې وه، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دو فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله می چې پینځن سنف تا کامیاب شو پلار می ز سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته می په نادرشاهی ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره می یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار می داسې فکر کوو چې ګوه کې د دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کوو چې دا به کافي نه وي خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهی په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې ووي ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو دري ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې کل اول نمره دوم نمره وم او خواه وم پا اغیزه که چه اوسیدم او ده مزار شریف که پا اغی وقت که ده خی خاطره می درلودن خصوصا ده بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلام لیدله او کل با چیز مونگ تاریخ استاد مونگ تا ده ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور تاری خارون و مور ما سوزاله پا خپل استر و بانه لیده لیده او سیم چه ده بیار دارم او خوخی گیمی چه تا ده ارتباط بانده کسانو تا قصه وکم اوی پچن که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجوده وی چه دیری تاریخی ودانه وی او سیم زما پا ذهن کشته ده چه ده اوی سر از لگ زمونگ ده خلق و ده ناپوهی پر اساس بانده خچلن نکیدو خلیکن زمونگ هواد تاریخ زره د هغې سره تړلی دی
بیا تر نهمه مو قصه وکړه له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله بیا پوهنتون ته څنګه لاړی کوم پوهنځی مو ولوست
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې مونږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې مونږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې مونږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او مونږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکس بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ. او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سره وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانس او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه، په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه
کله وی. نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه چې د هلمند زراعت لیسې په استګوت باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې دي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغه ځای کې مونږ په یو اقتصاد کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو. هغه وخت کې ډاکټر قیوم دی خون او روزنه وزیر وو او په خپل باندې پوسټ راغی وو هغه وخت کې وزیران ډیر پوهان خلک وو نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې ترڅنګ مونږ حاصلول په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی لږ څه داسې په کارېږي نه خو ونه شو په هغې کې مونږ یو سلو درې شپېته تنه دی زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو
اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي وو او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو لپاره لږ نوی هم وه چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چې د دیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی محصلینو سره کړنی بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سې شي اصلاحات را وستل شي بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د یو د پرمختګولو لپاره
داسې وو چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروري آواز چا نه پورته کوو هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و د هډې فارم موجود و زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و نو ما یو کال هلته تیر کړم خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله اداري ته وتلو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ځکه راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو پیژدي درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې پیژدي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې دری کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورم دان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Thank you.